د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي راډیو د یو سات خبرونه زه رضوان مراد د اسحاق خان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. له طالبانو سره د روغ جوړې د خبرو د پلان په ترکیه کې د افغانستان په اړه د نن ورځې د مهمې غونډې او د لندن د کانفرنس سربیره د افغانستان او سیمې د نورو مهمو موضوعاتو په اړه درته په دې یو سات خبرونه کې تازه رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه ووري چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته رسېدلی دی له خپل ترکی او پاکستاني سیال سره یې لیدلی دی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت چارواکي وایي که چیرې د مخدره موادو پر ضد له مبارزې څخه ټینګ ملاتړ ونه شي په دغه هیواد کې به د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید زیات شي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ټاکل شوی نن په کاناډا کې هایټي له زلزله ځپلو سره د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. بشپړ خبر نو اوري. افغان ولسمشر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته رسېدلی له خپل ترکی او پاکستاني سیال سره یې لیدلی دی او د دغو هیوادونو سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پر سر خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی نن د ترکیې، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي او د خپل ترکیې او پاکستاني سیال سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د لارو چارو پر سر هم خبرې وکړي. ولسمشر کرزی تیره ورځ ترکیې ته ولاړ چې په استانبول کې به په یو سیمه ییز کانفرنس کې تر ګډون وروسته جرمني ته ولاړ شي او بیا به د لندن په کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت چارواکي وایي که چیرې د مخدره موادو پر ضد مبارزې څخه ټینګ ملاتړ ونه شي په دغه هیواد کې به د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید زیات شي. د دغه وزارت ویان زلمی افضلی د دغه څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویلي چې په کار د نړیواله ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې دا شانژمنه اوسي. ښاغلی افضلی وویل چې په دې برخه کې د نړیوالو لخوا د 9 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه چې تر اوسه یوازې 2.5 میلیونه مرسته سپارل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه برخې ته نه پاملرنه په د تیرو کلونو هڅې هم په هیڅ حساب کړي. ویل شوي چې اوس مهال د افغانستان 6 ولایتونه د کوکنار له کار څخه پاک شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په ژیړي ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او 2 کسان نور ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې چې د افغانستان دفاع وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې دغه سرتېری د ملنګ کاریز په سیمه کې د ګزمې لپاره وتیول چې د بیرته راستنېدلو پر مهال د سپرلۍ موټر په ماین الوتلی. په خبر پاڼه کې په لوګر او روزګان ولایتونو کې د ملي اردو د ځواکونو د لاسته راوړنو په اړه هم ویل شوي چې په بیلابیلو نښتو کې مخالفینو ته درنه مرګ جوبلا اړولې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې 6 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د بغلان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس احمد نیرو خبریالانو ته ویلي چې په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو جوړول، د سړکونو او پلچکونو رغول شامل دي. د دغو پروژو کار د 6 میلیونه افغانۍ څخه په زیات لګښت د ملي پیوستون د پروګرام لخوا بشپړ شوی دی. او په کابل کې صرافان د ټولن دراپول له مخې نن افغانۍ د بهرنۍ اثار په وړاندې د اشان بدیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 10 پولای، وایي رو 50 افغانۍ او 50 پولا، یو سترلن پاوند 50 افغانۍ او 60 پولا، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پولا، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او 40 پولا، او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه او فريده هوټ سيفي.
نن د ایتوپیا د هوایی شرکت یو الوتکه چې شاوخوا 90 تنه پکې سپاره وو، لږ وروسته له هغې چې د بیروت له هوایی ډګر څخه والوته د مدیترانې په سمندر کې ولویده. ژغورونکو هلې ځلې پیل کړي او لږ تر لږه 2 مړي موندلې دي. ډېر مسافران د لبنان یا ایتوپیا دي. په دې ډله کې یوه مسافره په لبنان کې د فرانسې د سفیر میرمن ده. د الوتکې د لویدو علت سمدستي نه دی معلوم، خو د لبنان ولسمشر میشر سلیمان وایي په ورانکارۍ شک نشته. ټاکل شوی وه چې یاده شوې الوتکه د ایتوپیا پایتخت ادیس ابابا ته لاړه شي، خو نن سهار وختي په توپانی هوا کې ولویده. په هیټي کې مبخی په هیټی کې له ورنون کې زلزلې وروسته په پام کې د چنن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یو نړیواله غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې چې د کاناډا په مونټریال ښار کې جوړیږي، د امریکا، فرانسې او لاتین امریکا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د هیټی چارواکو په دې زلزلې کې تر اوسه د 150,000 کسانو مړینه تایید کړې ده. په مصیبت ځپلې هیټی کې پرون یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شول، خو د زیانونو په اړه تر اوسه ریپورت نه دی ورکړی شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې د القاعده د مشر اسما بن لادن د نوي خبر شوي صوتي پیغام د اصليت په باب سمدستي څه نشي ویلي. په دې پیغام کې بن لادن د کریسمس په ورځ د امریکا په یوه الوتکه کې چې دیترویت ته روانه وه د بمی حملې پلان ستایلی دی. د بن لادن غږ پرون سهار الجزیرې ټلویزیون خپور کړ. هغه په دې صوتي پیغام کې پر امریکا د نورو حملو خبرداري ورکړې. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ سلاکار ډیوید الکس لارد سی ان ان ټلویزیون ته وویل چې د دانشي تاییدولې چې د غږ به په رښتیا هم د بن لادن وي، خو هغه په عین حال کې وویل چې په دې پیغام کې بیا هم د بیګنا خلکو د وژلو د توجیه کولو هڅه شوې ده. بن لادن ته په دې منسوب یو دقیقي پیغام کې نایجیریایي طبعه عمر فاروق ابو مطلب چې د کریسمس په ورځ ونیول شو اتل بلل شوی او ویل شوی تر څو چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي پر دغه هیواد په نوري حمله هم وشي. دا ازادي رادیو ده. د بشري حقوقو نړیواله څارونکو ډله هیومن رائټس واچ وایي په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامۍ د بشري حقوقو لپاره یو ستره ضربه وه. د دې ټولنې چارواکو پرون په دوبۍ کې خبری کانفرنس د دې لپاره رابللی و چې په کلنی راپور کې چې د ټولنې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر کړي، د منځني ختیځ د برخې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې د ایران د سپاهي پاسداران بسیج ډلې او د دې هیواد پولیسو د تیر جون له انتخاباتو وروسته د نارامیو په ترڅ کې په بیرحمۍ سره زرګونه مظاهره چیان او فعالان دې واضح مقصد ته د رسیدو لپاره ونیول چې انتقاد کوونکي او مخالفان وویروي او مقاومت یې وځپي. د بشري حقوقو په څارونکو ډله کې د منځني ختیځ د څنګه مرستيال مشر جو ستروک همداراز په عراق کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وکړي. وی ویل چې له عراق د نړیوال ټولنې پاملرنه اوښتې ده او په دې هیواد کې اوس هم د بشري حقوقو جدي ستونزې شته چې نه دي حل شوي. ستروک په متحد عربی اماراتو او بحرین کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه هم خبري وکړي. او د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف وایي چې له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوې تړون په سلو کې 15 اویا تیار دي. میدویدف وویل چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په خبرو کې دواړه خواوې د تړون په چوکاټ او حدودو موافقه ته ورسېدل چې څه باید موږ ونکړو او څه باید دوی ونکړي. د روسیې ولسمشر وویل چې د راتلونکو خبرو ته هیله من دي، خو ویل چې اروپا ته د توغندوی ضد سیستم د لیږدولو په باب د امریکا د متحدو ایالاتونو پلان به د دوی په خبرو کې و مهمه موضوعی. نوې تړون به د 1991 میلادي کال د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د موافقې زمونی سي چې د 3 دسمبر په 15 منټه پای ته ورسیده. دا و د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
دوه بچي او اته دقیقې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په یو مرکه کې ویلي چې دا امکان نه لري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي حکومت برخه وي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن په ترکیه کې د پاکستان او ترکیه له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه هم درته ریپورت لرو. د لندن د کانفرنس په اړه او په دغه کانفرنس کې د پاکستان د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د ګډون د اهمیت په باب هم مختلف مطالب او ریپورتونه درته لرو. افغان چارواکي وی کڅ هم د نشي توکو پر خلاف د دوی مبارزه پر مخ روان ده، خو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې غېډي دوی اندېښمن کړي دي. د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو ته کتنه کوو. د پاکستان د ورستۍ سیاسي تحولاتو په اړه هم درته ریپورت لرو او د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په امریکا کې چنن خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي حکومت برخه وي. دا هم ویلي چې په افغانستان کې پر طالبانو پوځي فشار به سبب شي چې هغه سوله ومني. د جنرال ستنلی ماکریسټل د سرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هیله لري چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو له ورتګ سره به طالبان دومره کمزوري شي چې د دې ډلې مشران سولې ته غاړه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. تر دې مخکې هم امریکایي چارواکو ویلي وو تر څو چې پر طالبانو پوځي فشار نه وي زیات شوی هغوی به سوله ونه مني. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د هند او پاکستان د روسي سفر په ترڅ کې ویلي وو تر څو چې د طالبانو مشران په دې باوري نشي چې جګړه نشي ګټلی تر هغو به د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته تیار نشي. جنرال ستانلی مکریستل فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته چې نن خپره شوې په مرکه کې ویلي د یو عسکر په توګه د ده شخصي احساس دی چې دلته ډیر جنګ شوی. دی باور لري چې د هرې شخړې د پای ته رسولو لپاره حتمي ده چې باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. د زیاته کړه د 1500 نورو امریکایي عسکرو له رارسېدو سره به په افغانستان کې ډیر مثبت پرمختګ وشي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان دا هم وویل چې دا د ده کار نه دی چې چا ته د سولې وړاندیز وکړي خو دا مسؤلیت لري چې د داسې شرایطو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي چې خلکو ته د سم انتخاب لاره اواره کړي. مکریستل د دې احتمال یادونه هم وکړه چې کېدای شي طالبان په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت برخه وي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د طالبانو مشران منلی شي وویل فکر کوي هر افغان که ماضی ته نه بلکې خپل راتلونکي ته توجه وکړي رول لوبولی شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان دا څرګندونې دي ته په پام سره چې د لندن د کانفرنس په درشل کې کړي دي د اهمیت وړ دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې نن څو شپې ورسته د پاکستان او ترکیه له ولس مشرانو سره په ډېر اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې په اړه فرشتي جلالزی رپورت برابر کړی چې وړاندې کوي.
د دریو وړو هیوادونو رهبران نن په استانبول کې له تروریزم سره د مبارزې په دې برخه کې د دریو وړو د همکاریو پر زیاتولو خبرې کوي. د رویټر خبري اژانس لیکي چې وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو لارې چارې به د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د ترکیه غونډه د رسوي جمهور رئیس حامد کرزی به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره د لندن تر کانفرنس مخکې خبري وکړي. د لندن کانفرنس چې په څو ورځو کې جوړیدونکی دی په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي د داسې وکاري چوکاټ پر رامنځته کولو غور کوي چې د مخې د کابل حکومت د افغانستان د امنیت د تامین مسؤلیت ترلاسه کړي. د افغانستان او پاکستان جمهور رئیس هم به د ترکیه له ولسمشر عبد الله اکبر سره په درې اړخیزه ناسته کې تر برخې اخیستو مخکې دوه په دوه سره او په مسایلو به بحث وکړي. د ترکیه جمهور رئیس له ډیری مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې کړې دي. یو ترکی مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي رويټر اژانس ویلي چې دوی له ډیره وخت راهیسې پر دې مسله له افغاني او پاکستاني لورو سره بحث کړي. د پاکستان د بارنوي چارو وزارت ویلي چې دوی حکومت غواړي د افغانستان لپاره د نړیوالو پورستیو هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان جمهور رئیس پرون استانبول تر رسیدو سره سم د ترکیه له صدر اعظم سره وکتل. جمهور رئیس حامد کرزی هم د ترکیه له صدر اعظم سره کتلی دي. برتانوي چارواکي وایي چې دوی غواړي د سیمې کلیدي قدرتونه د افغانستان د ثبات په تامین کې همکاري ته وهڅوي. د ترکیه چارواکي ویلي چې د جمهور رئیسانو په غونډه کې به د ترکمنستان، ازبکستان، چین، ایران، تاجکستان او برتانیې چارواکي هم برخه واخلي. له دوی سره همدار از افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستيال پاول جونز هم ګوري.
و امر دل چې په ترکیه کې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان او ترکیه له ولسمشرانو سره غونډه کوي. قدر منوریدن کول ازادي رادیو څخه د دې غونډې او په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس پړه ورسی او دقیق معلومات مه هروي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
رويټرز خبري اژانس د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره په روانونه کې په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس د اغیزو پړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې په 2011 کال کې د امریکا د ټاکلي ضرب الاجل لپاره تر رسیدو مخکې د افغانستان د لانجې د حل لپاره په هڅو کې د اساسي پرمختګ امکان ډیر کم دی. اژانس همدارز لیکي د لندن کانفرنس له مهمو اهدافو څخه به یو د هند او پاکستان د سیمایي سیالي ختمول وي. د رويټرز خبري اژانس د تحلیل جزئیات احمد تکلوروي.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په هغه کنفرانس کې کتنه وکړي چې برتانیا غواړي په هغه کې سیمه ییز لوبغاړي په دې قانع کړي چې په افغانستان کې د سیالۍ پر ځای همکاري سره وکړي. رویټر خبري اژانس په کابل کې د برتانیې د سفیر مارک سیدویل له قوله لیکي چې وایي افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د سیمه ییزو قدرتونو د سیالۍ ډګر و او د قدرتونو د یوې یا بلې ډلې په ملاتړ سره په دې ډګر کې د یو بل پر ضد جګړه کړې ده. د برتانیې سفیر چې د لندن د کنفرانس په اړه په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دا جګړه باید ختمه شي ځکه ستره لوبه پای ته رسیدلې او افغانستان باید په سیمه کې د ثبات یو مرکز شي. خو رویټر لیکي د افغانستان د کرکټ د حل لپاره د لندن په کنفرانس کې په روان نوي تحرک کې د یو اساسي پرمختګ امکان به ښایي په داسې حال کې چې امریکا 2011 کال په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت د بریالیتوب ضرب الاجل ټاکلی ډیر ټکنی وي. تحلیل زیاتوي امریکا غواړي چې تر 2011 کاله په افغانستان کې د خپلو هڅو نتایج وویني. خو د نوې امریکا د ټولنې کارپو ستیف کول وایي د هند او پاکستان د ساعت عقربې ډېرې ورو ګرځي. د هند او پاکستان ترمنځ د ترخې ماضي له وجې پاکستاني پوځ خپله ټوله پاملرنه له افغانستان سره د پولو په اوږدو کې له توندلارو وسلوالو سره د جګړې پر ځای له هند سره سرحداتو ته اړولې ده. تحلیل زیاتوي پاکستان د افغان طالبانو ځپلو ته ډیر لیوال نه ښکاري ځکه په دې باور دی چې له افغانستانه د نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې به د هند د پراخیدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره دې ډلې ته اړتیا ولري. ستیف کول وایي د اوباما اداره د هند د پرله پسې ټینګار له وجې چې وایي له پاکستان سره د خپلې لانجې د حل لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري او د دواړو هیوادونو د سولې ټکني بهیر ته سترګې په لاره ده او هیڅ اقدام نشي کولی. د اوباما د انتخاباتي کمپاین پر مهال کارپوهانو د کشمیر د کړکیچ د حل لپاره د یوې سترې معاملې په اړه خبرې کولې چې په هغه کې نوې ډیلی او اسلام آباد باید کافي اقدامات وکړي څو داسې یوه فضا جوړه شي چې دواړه د کابل په برخه کې پر یو بل بې اعتمادي ختمه کړي. له دې پرته دا خطر شته چې له افغانستانه د امریکایي قواوو د وتلو په صورت کې به دواړه هیوادونه د احتمالي کورنۍ جګړې له دښمنو اړخونو سره مرستې کوي. اوس مهال دا دواړه سیالان له طالبانو سره د روغې په برخه کې چې د لندن د کنفرانس له مهمو موضوعاتو څخه ده اختلاف لري ځکه هند په حکومت کې د توندلارو طالبانو له ګډون سره ځکه مخالفت کوي چې ویره لري پاکستان به یې تر شا ولاړ وي. د لندن د کنفرانس په درشل کې برتانیې په سیمه کې د کړکیچ د له منځه وړو په مقصد خبرې بیا پیل کړې خو برتانوي چارواکو هغه راپورونه چې ګنې د یوې سیمه ییزې شورا د جوړولو پلان لري رد کړل. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلبند وویل دا د سیمې د هیوادونو خپل کار دی. چارواکي همداراز په دې نظر دي چې د سیمه ییز حل لپاره په هڅو کې نه یوازې هند او پاکستان بلکې د افغانستان نور ګاونډي لکه ایران او روسیا هم باید شامل وي. رویټر وړاندې لیکي خو که چیرته پاکستان چې ښایي د هند له ګډون سره په دې دلیل مخالفت وکړي چې له افغانستان سره ګډه پوله نه لري بیا نو د دې دواړو هیوادو ترمنځ د کړکیچ د له منځه وړو پرته په سیمه کې د لانجو د حل لپاره بله هیڅ هیله نشته. د لندن په کنفرانس کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هندای سیال ام اس کرشنا ګډون وکړي او تمه ده چې دواړه به د غونډې په حاشیه کې جلا کتنه هم وکړي که څه هم داسې یوه کتنه د ډیپلوماتانو په وینا لا نه ده تنظیم شوې. خو په برتانیا کې د پاکستان عالي کمشنر واجد شمس الحسن وایي د هند او پاکستان مسایل د برتانیې لپاره خاص اهمیت لري او حکومت ښایي له دواړو وزیرانو څخه وغواړي چې خبرې سره وکړي. واجد زیاته کړه دا خبرې به په هغه صورت کې ګټورې وي چې په پای کې د سولې د خبرو اترو پر رسمي پایل او د دواړو اړخونو ترمنځ پر ډیالوګ موافقه وشي. تحلیل زیاتوي هند او پاکستان ښایي دا خبره ومني چې خبرې اترې پیل کړي څو د هغه کړکیچ د پراخېدو مخنیوی وشي چې د افغانستان لپاره د امریکا پلانونو ته زیان اړولی شي. رویټرز په پای کې لیکي خو دا هیله چې سیمه ییزه ډیپلوماتیکه ستراتیژي به په افغانستان کې د دواړو هیوادونو سیالي ختمه کړي او پاکستان ته به ثبات راشي څو وکولی شي له هند سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي ښایي هغه ماشوم وي چې څو میاشتې مخکې د مور په رحم کې مړ شوی دی.
وامریدل چې په لندن کې جوړیدونکي کانفرنس کې د هند او پاکستان ګډون د دغه کانفرنس او د افغانستان په اړه د پریکړو لپاره څومره ضروری او مهم دی. رویټرز خبري اژانس د افغانستان په باب د لندن د کانفرنس د بحث مسوده ترلاسه کړې. دا کانفرنس د روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ پرانیستل کیږي. له دې اعلامیې سره سم نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت لپاره یو مهالویش تعین کړ چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د دې شپږ مخیزې مسودې غټ کې عصمت سروان لري.
له دې مسودې سره سم به د افغانستان په باب د لندن په نړیوال کانفرنس کې د امنیت په ټولنه کې د مخالفو وسلوالو د بیرته جذبېدو اقتصاد او د ظرفیتونو لوړېدو فساد او سیمه ییزې پالیسۍ په هکله خبرې وشي. د امنیت په باب په مسوده کې اټکل شوی چې په انتقالي مهال ویش کې افغان ځواکونو ته د ټولو امنیتي چارو سپارلو ته لومړیتوب ورکړی شوی دی. د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه به له یوې موافقې سره سم څومره ژر چې کېدای شي هومره ژر امنیتي چارې افغان ځواکونو ته انتقالوي، او په دې کې به په دې سلا کېږي چې د انتقال مرحله به په 2010 کال کې پیل کېږي. د یو شمېر ولایتونو د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت به افغان ځواکونو ته ورکول کېږي، او ایساف ځواکونه به د 2010 کال تر لومړیو پورې په دغو ولایتونو کې کومکي رول لوبوي. په ټولنه کې د مخالفو وسلوالو بیرته جذبېدل، د افغانستان حکومت به د ملي پخلاینې یا په ټولنه کې د مخالفو عناصرو د بیرته جذبېدو یو ملي اداره جوړوي چې له هغو مخالفو وسلوالو سره به د تماس هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې سولې ژوند ته تیار دي، او د القاعده په شان له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. نړیواله ټولنه به ورسره کافی مالی مرسته کوي چې په افغانستان کې په پخلاینې او په ټولنه کې پر جذبېدونکو کسانو یې ولګوي. اقتصاد او د ظرفیتونو د لوړېدو برخه، افغانستان باید د خپلو کانونو او تیلو ګازو د سکتور د ادارې لپاره شفاف او د سیالۍ وړ سیستم رامنځته کوي. نړیواله ټولنه به د خپلو پرمختیایي مرستو زیاته برخه په مستقیم ډول د افغانستان د حکومت له لارې مصرف کړي. په مسوده کې به دا برخه د ښاغلي کرزي او د هغه د وزیرانو لپاره سپینه پرېښودل شوې وي چې څومره پیسې دوی په خپله لګولی شي. نړیواله ټولنه به همداراز نامعلومې اندازې پورته ځان ژمن کړي. فساد، د سینشکاری چې کانفرنس دی له فساد سره د مبارزې لپاره نوي اقدامات اعلان کړي، خو په مسویده کې به د فساد پر ضد یو شمېر اقدامات تصویب شي، لکه د یوې نوي قانون نافذونکي یا اجرایي قوې جوړول. خو دا ډول اقدامات شاغلي کرزي یا مخکې اعلان کړي او یا به په ورپسې کانفرنس چې په کابل کې جوړیږي ورباندې خبرې وشي. سیمه ایزه پالیسی، کانفرنس د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو بل د مځکنۍ بشپړتیا، دوه اړخیز احترام، همکاري او د یو بل په کورنیو چارو کې د نلاس وهنې د اصولو پر اساس د اړیکو ملاتړ کوي. افغانستان او دغه هیواد ګاونډیان باید د غیر قانوني وسلوالو ډلو ملاتړ ونه کړي، او همدارس د نورو هغو اقداماتو مخه ونیسي چې د یو بل د بې ثباتۍ خطر زیږوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکي وایي کڅه هم چې د نشې توکو پر خلاف د دوی مبارزه پر مخ روانه ده، خو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې ناغېړي دوی اندېښمن کړي او دا ویره پیدا کړې ده چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت یو ځل بیا زور واخلي. د نشې موادو پر خلاف د مبارزې وزارت وایي چې کله دوی سره ژمنه شوې مرستې په سمه توګه دوی ته ونه رسیږي، کېدای شي چې د دوی روانې هلې ځلې ټکنې شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په رپورت کې.
افغان چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که نړیوالې ټولنې ورسره د مرستې لپاره کړې ژمنې عملي نه کړي، نو د تېرو څو کلونو لاسته راوړنې به یې له جدي ګواښ سره مخ شي. د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د وزارت ویان زلمی افضلي د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی په ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمانځه وړلو د بهیر لپاره له نړیوالې ټولنې څخه شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالره مرسته غوښتې وه، خو دا مرسته ورته په سمه توګه ونه رسېده. د ښاغلي افضلي له خولې که ژمنه شوې مرستې ورته په سمه توګه ونه رسېږي، ممکن په هېواد کې د کوکنارو کښت بیا زور واخلي.
که خدای له کومکونه دا رقم چې زه وایم د افغانستان د حکومت د چوکاټ و حکومت ته او خلکو ته ونه رسېده، د دوو روانو کالو پیشګویي خطرناکه ده. د نشه یي توکو کښت او قاچاق تروریزم تقویه کوي، نو دا د دې معنا ورکوي چې په افغانستان کې به ډېر غټ مشکلات مخ ته راسي. دلته نړیواله مافیا مطرح ده، نه افغانان، موږ قاچاقبران نه یو، او نه هم دا موږ ته د پلار د مور دخوا کم دنده راپاتې سوې.
ښاغلي افضلي وویل چې له ژمنه شوو 99 میلیونو امریکایي ډالرو څخه یوازې 10 میلیونه ډالر دوی ته ورکړل شوي او پاتې لا درک دي. خاغلی افزلی له افغان دولت څخه وغوښتل چې په دې اړه ژوره څېړنه وکړي او دا معلومه کړي چې دا مرستې څه شوې. د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر دې دمه په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شوی او دا بهیر لا پر مخ روان دی. خاغلی افزلی وویل سره له دې چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو پر خلاف په روانه مبارزه کې جدي نه برېښي، خو دوی به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
افغانستان قانون اساسی لري، پروسس، تولید، قاچاق او هر رقم ارتباط د نشه یي توکو سره غیر قانوني دی. نو دا چې دوی کومک کوي که نه کوي، د کوکنارو د منځه اړول کم پروسس چې د خدای دې وکړي چې هغه هر څوک وسي هغه به له منځه ځي. هغه توان به موږ ونه لرو، هغه وسایل به موږ ونه لرو، اما چون په قانون کې دی او قانون وایي چې څوک قانون مات کړي هغه باید مجازات شي، هغه ته به مجازات ورکول کېږي. خدای دې وکړي چې هر څوک وسي، هغه به په هغه سترګو ورسره کتل کېږي.
سره له دې چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد مبارزه روانه ده، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو زیات نشه یي توکي تولیدوي. د کتونکو په وینا د دې اساسي علت په افغانستان کې د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې جامع ستراتیژۍ نشتوالی دی. دوی وایي تر هغو چې روانې هسې همغږې نه شي او بزګرانو ته ځانګړي امتیازات په پام کې ونه نیول شي، په افغانستان کې د روانو هڅو بریا ناممکنه برېښي.
د افغانستان د پوهنې وزارت پلان لري چې په نږدې راتلونکو کې 1500 افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ولیږي. دا چې دغه تحصیلي بورسونه د کومو معیارونو پر بنسټ زده کوونکو ته ورکول کیږي او د ورته یو شمېر نورو پوښتنو د ځوابولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد د پوهنې د وزارت د اطلاعاتو او نشراتو له مشر محمد آصف ننګ سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د پوهنې د وزارت د اطلاعاتو او د نشراتو رئیس محمد آصف ننګ صاحب، وی د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې هندوستان ته ځینې افغان زده کوونکي ولیږي، د دغه بهیر په اړه کلک معلومات راکړي.
دا د هندوستان برسونه چې دي دا دوهمه جوپه ده، 1500 برسونه دي، اتیا ماستری دي او 400 لسې د لسانس او نیمه عالی تحصیلاتو لپاره دي.
په کوم معیار باندې تاسو زده کوونکي ورته معنی کوم امتحان اخلي لکه د کانکور ونه کړ څنګه؟
معیارونه موږ درې څلور معیار لرو. اول معیار دا ده چې هغه څوک په برسیو کې لاره پیدا کوي چې هغه اول نمرګان دي مکاتبو دي، دوهم نمرګان او دریم نمرګان. بل معیار دا ده چې دغوی باید انګلیسي ژبه زده وي. بل معیار دا ده چې هغه فارغین دي 1300 کالي. بل معیار دا ده چې هغه باید د 1300 و اتیا کال د کانکور له بقایا وڅخوي. متاسفانه داسې لفظ استعمالوم چې کانکور ته لاره نه ده پیدا کړې پانتونونو ته. بل معیار دا ده چې 15% تر 20% د دوی اوسط د نمرو باید وي او بل په اساس د سهمیې ورکول کیږي. او بل معیار دا ده چې هغوی کانکور د دې برسونو لپاره د کانکور د کمیټې لخوا د لوړو زده کړو د وزارت لخوا طی کړی وي.
او ازموینې لپاره کوم وخت ټاکل شوی ده؟ کوم دقیق وخت باندې ازموینه اخیستل کیږي؟
دا په متفرقه توګه اخیستل کیږي، یعنی دغه 1500 کسان ټول په یوه جوپه کې نه دي. دا مختلفو کالجونو ته، مختلفو پوهنتونونو ته او مختلفو انسټیټیوټونو ته دوی ځي په مختلفو پړاوونو کې.
تاسو ویلي چې ولایتونو ته سهمیه ورکول کیږي، دا سهمیه په کوم معیار ولایتونو ته تاسو ورکوي؟ او د سندخنې هم موجود دي چې د افغانستان جنوبي ولایتونو ته زیات سهمیه نه ورکول کیږي، څنګه چې کافي ده؟ اگر چې د افغانستان لوړ زده کړو وزارت ویل دي چې تر دې وروسته به دوی دغه تشټکه کړي.
په 1500 برسیو کې اتیا خودي ماستری سول چې البته دولتي کارمندان به پکې دي، 440 برسی چې پاتې کیږي د هغوی 200 په ولایتونو تقسیمیږي. په دې معنی چې هر ولایت ته شپک شپک برسی سهم رسیږي. په هغه ولایتونو کې چې ناامنه بلل کیږي، خاص توګه د جنوب ولایتونو کې، په هغه کې موږ یو سلسله رعایتونه هم لرو. یو رعایت دا ده که د زده کوونکي یا فارغ انګلیسي ژبه نه وي زده، نو تر شپږ میاشتو موږ دوی ته د انګریزي ژبې او هم د ریاضیاتو او هم د کمپیوټر زده کړه په وړیا توګه سره لیلې دوی ته مهیا کوو. بل دا ده که په هغه ولایتو کې معیار لوړترین او ست دی نمرو ده، یعنی هغه که 100% نه وي هم یا 80% نه وي هم، نو هغه کوي چې برسیو کې لار پیدا کی. ځینې خاص برسی هم موږ د جنوب لپاره لرو، البته په مختلفو پړاوونو کې موږ د اورزګان لپاره درلودل، د هلمند لپاره لرو، نو په دې ترتیب سره دغه رنج تکمیلو.
دا په هنه د وزارت د اطلاعاتو نشراتو مشر محمد آصف ننګو چې هند ته د 1500 افغان زده کوونکو د لوړو زده کړو د برسونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ماسپخین دونی می بچی کی دن کی دی فریدا هوټ سیفی را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی جوړانده کوي.
تاکل شوی چې نن په ترکیه کې افغان ولسمشر ل خپل پاکستانی او ترکی سیال سره په دری اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي کچرته د مخدره موادو پر ضد له مبارزې څخه ټینګ ملاتړ ونه شي په دغه هیواد کې به د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید زیات شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په زیړی ولسوالۍ کې د ماین پیوی چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه کسان نور ټپیان دي. نن د ایتوپیا د هوایی شرکت یو الوتکه چې شاوخوا نوي تنه پکې سپاره وو لږ وروسته له هغې چې د بیروت له هوایي ډګر څخه والوته د مدیترانې په سمندر کې ولوېده. په هیټي کې له ورانوونکې زلزلې وروسته په پام کې ده چې نن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د امریکا متحده ایالاتو ویل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نوی خپور شوی صوتي پیغام د اصلیت په باب سمدستي څه نشي ویلې. او د روسیې ولسمشر وایي چې له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوی تړون په سلو کې 15 اویا تیار دی.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او رویټرز خبري اچانس د پاکستان پړیو په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به خای هغه شخصیت و چې کولای شي پاکستان ته ثبات راولي. په تحلیل کې راغلي چې ګیلانی یو جدي او محتاط سیاسي شخصیت دی چې واشنگتن او د پاکستان پوس دواړه درناوی ورته کوي. د دې مطلب جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ریټر خبری اژانس په دې تحلیل کې لیکي صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې واشنگتن او د پاکستان پاوځ دواړه د ډیر درنښت په سترګو ورته ګوري، خای دی امریکا په مهم ملګری هیواد پاکستان کې د سیاسي ثبات د ټینګولو لپاره تر ټولو ښه امکان وي. تیر میاشت د پاکستان سترې محکمې هغه فرمان لغوه اعلان کړ چې د پاکستان لانجمن ولسمشر آصف علي زرداری د دڅو همکارانو زرګونو فعالانو او حکومتي چارواکو تعفو پکې شوی و. له دې سره په پاکستان کې یو سیاسي طوفان راغی او له زرداری څخه غنې غوښتنې وشوې چې له واکه لاس واخلي. په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره واشنگتن پر اسلام آباد فشار زیات کړی څو د طالبانو او القاعده شبکې پر لمن زوړو تمرکز وکړي، ځکه امریکا په پاکستان کې له سیاسي بحران څخه ویریږي. ډېر سیاسي څارونکي وایي ګیلانی چې د ګڼ شمېر دښمنانو له لرلو پرته د سیاست صحنې ته ننوتی، ښایي له وسلوالو طالبانو او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په چاره کې د مرستې هغه ځواکمن لاس وي چې پاکستان اړتیا ورته لري. رویټر د یو لویدیز ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي لیکي ګیلانی په اعتدال مشهور دی، تل د خلکو نظر ته ګوري او د پاکستان پوځ باور پرې لري. په داسې حال کې چې امریکا پر راتلونکو 15 کلونو کې له پاکستان سره په ملکی برخو کې د 1.5 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړی، کارپوهان په دې نظر دي چې واشنگتن هم ګیلانی ته د داسې یو مشر په سترګه ګوري چې کېدای شي ګډ کار ورسره وشي. د امریکا جګپوړي مقامات لکه د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس کله چې پاکستان ته سفر کوي د کتنې ځای د ګیلانی دفتر وي، ځکه دوی تل په خبرو کې له لانجو جوړولو څخه په تیښته کېدی. په پاکستان کې د اکتوبر له میاشتې پر وروسته پوځي عملیاتو کې سلګونه کسان مړه شول او اوس مهال د بورې، اوړو، غوړیو او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له وجې خلک ډېر ناراضه دي. پاکستان له حقیقي اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو د دې هیواد اقتصاد کمزوری کړی په داسې حال کې چې خلک امنیت غواړي. ریټرز لیکي د پاکستان پوځ چې د هیواد د چارو لارښوونه د پردې له شا کوي غواړي صدر اعظم چې ځواک یې ډېر دی د دوی سړی وي، نه ولسمشر زرداری چې سیاسي شخصیت دی خو په پریکړو کې ډېره ونډه نه لري. تحلیل لیکي ګیلانی که تر دې زیات مسؤلیتونه ومني او د حکومت پالیسۍ بریالۍ نشي نو دی به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه مسؤلیت به ده ته متوجه وي نه پوځ ته.
رویټر زیاتوي د پیپل ګوند مشر آصف علي زرداري چې سیاسي مخالفین یې استعفا غواړي ښایي د خپلې واکمنۍ د اعادې لپاره دې ته اړ وزي چې د خپلو صلاحیتونو یوه برخه د خپل ګوند مرستیال یوسف رضا ګیلاني ته وسپاري. په دې لړ کې د لا د مخه د اټومي وسلې واک ګیلاني ته سپارلی. د مخالف مسلم لیگ ګوند جګپوړی غړی مشاهد حسین وایي زرداري ښایي له بحرانه بچ شي خو نور نو یو وزر ماتی مرغه دی.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د سپورتي پروګرام یوازنی موضوع په اروپا کې د فوټبال مخاوري لوبې او د غراس د افریقا د فوټبال د جام د لوبو جزئیات او نتیجې دي چې طاهر خان تاسو لپاره برابر کړی دي.
ګران اوریدونکو، په تیرو اونۍ کې مو د افریقایي هیوادونو د ملتونو د جام د مسابقو په حق له معلومات درکړه. نو دا دی په دې هفته کې هم لومړی د دوغو لوبو د ادامې او دا چې کوم ټیمونه د کوارټر فائنل یا د اتو ټیمونو لوبو ته راووتل په حق له معلومات درکو. لومړی به راسو هغو لوبو ته چې د انګولا په هیواد کې د دې جام د ګډون کوونکو د بیلابیلو ټیمونو ترمنځ ترسره شولې. په هغه لوبه کې چې د کوربه هیواد یعنی انګولا او الجزائر ترمنځ وسوله، لوبه 0-0 په مقابل کې مساوي ختم شوله. بل لوبه د مالی او ملاوی هیوادونو ترمنځ وه چې 3-0 په مقابل کې د مالی د ټیم په ګټه ترسره شوه. او همدارز د غانا او بورکینا فاسو د ټیمونو ترمنځ لوبه 1-0 په مقابل کې د غانا د ټیم په ګټه پایته ورسېده. او په نورو لوبو کې مصر د بنین سره 2-0 په مقابل کې د مصر د ټیم په ګټه، نایجیریا د موزمبیک سره 3-0 په مقابل کې د نایجیریا د ټیم په ګټه، گابون د زمبیا سره 1-2 په مقابل کې د زمبیا د ټیم په ګټه، کامرون د تونس سره 2-2 په مقابل کې مساوي. چې د دوغو لوبو په نتیجه کې د دوغو هیوادونو ټیمونه د کوارټر فائنل لوبو ته راووتل. انګولا، غانا، الجزائر، د آج ساحلونه، مصر، کامرون، زمبیا او نایجیریا. په هغه لوبو کې چې د سیمی فائنل پړاو ته د رسیدو لپاره وسوه، پیلې په لاندې ډول دي. انګولا د غانا سره 0 د یو په مقابل کې د غانا د ټیم په ګټه، چې په دې ډول د غانا ټیم د سیمی فائنل لوبو ته لاره پیدا کړه. خو د کوربه هیواد یعنی انګولا ټیم د لوبو څخه ووت. بل لوبه د آج د سواحلو او الجزائر ترمنځ وه چې په دغه ډیره ګرمه او په زړه پورې مسابقه کې د الجزائر ټیم په اوور ټایم یا اضافه وخت کې د آج د سواحلو ټیم ته ماته ورکړه او د جګو لوبو پړاو ته راووت. د دغه جام نورې لوبې به په دې ډول وي: د دوشنبې په ورځ د مصر او کامرون ترمنځ، او د زمبیا او نایجیریا ترمنځ. په راتلونکي اونۍ کې به دغه جام د سیمی فائنل د پړاو او د لوبو د جریان په باب تاسو ته مفصل معلومات درکړو. او اوس به راسو د اروپایي هیوادونو د ټیمونو او کلبونو د لوبو نتایجو ته. د جرمني د بوندسلیګ د ټیمونو لوبې: هوفنهایم د لیورکوزن سره 0-3 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه، فرایبورګ د شتوتګارد سره 0-2 په مقابل کې د شتوتګارد د ټیم په ګټه، بریمنز د بایرن سره 2-3 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، دورتموند د هامبورګ سره 2-2 په مقابل کې مساوي، بوخوم د شالکه سره 2-2 په مقابل کې مساوي، ماینز د هانوور سره 1-0 په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه، نورنبرګ د فرانکفورت سره 1-1 په مقابل کې مساوي. د ایتالیا د لوبو پیلې په دې ډول: بولونا د باري سره 2-2 په مقابل کې د بولونا د ټیم په ګټه، اف سي جنوا د برګامو سره 2-0 په مقابل کې د اف سي جنوا د ټیم په ګټه، لاسیو روما د کیو سره 1-1 په مقابل کې مساوي، پالرمو د فرنتینا سره 3-0 په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه، زینا د کاګلیاري سره 1-1 په مقابل کې مساوي. او همدارس د انټر میلان او اي سي میلان د ټیمونو ترمنځ چې ډیره په زړه پورې لوبه وه، 2-0 په مقابل کې لوبه د انټر میلان د ټیم په ګټه پایته ورسېده. د اسپانیا د لا لیګ د لوبو پیلې په دې ډول: ویلا دولیت د بارسلونا سره 0-3 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، ویلا ریال د ساراکوزا سره 0-2 په مقابل کې د ویلا ریال د ټیم په ګټه، اسپانیول د مالورکا سره 1-1 په مقابل کې مساوي، ګټفه د اتلتیکو مادرید سره یو صفر په مقابل کې، د ګټفه د ټیم په ګټه ریال مادرید د ملاګا سره دوه صفر په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. باید وایي چې په دغه لوبه کې دواړه ګولونه کریسټیانو رونالدو وهل. سیویلا د المیریا سره یو د صفر په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه، او لا کورونیا د بلباو سره درې د صفر په مقابل کې د لا کورونیا د ټیم په ګټه. تاسو ته شونی او شچرده.
دا چې د کابل د نن چاپ رسپانو د افغانستان د روسیو پیښو او غټو تحولاتو په اړه سری کلی له حمید بمن څخه اورو.
اراده د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډ په هیواد کې د سیاسي لوبو نوې پیل بلاله چې د ورسپانې په وینا د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د تقابل او همدارز له بهرنیو اړخونو سره د حکومت له اختلافاتو سرچینه اخلي. ورسپانې دا هم لیکل چې دا ځنډ د لندن د غونډې په درشل کې اعلان شوی، او له هغې سره د ولسمشر کرزي د موافقې اساسي هدف په غونډه کې پرده د کېدونکو انتقادونو کمول دي. ورسپانې په خپله سرمقاله کې د افغانستان په اړه جوړېدونکو نړیوالو غونډو ته په اشاره په هیواد کې د روان کړکېچ د کابو کولو لپاره نړیوالې هڅې څېړلې، او هغه له دې عمله ناکامه بلل چې نړیوال د افغانستان په اړه د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او پلي کولو کې پاتې راغلي. ورسپانې په دوام کې لیکل چې اکثره کتونکو دا غونډه چندانې اغېزمنې نه بولي، او دا ځکه چې په دغه غونډو کې چې کومې ژمنې کېږي هغه یا نه ترسره کېږي، او یا هم په نیمګړې توګه د عمل په ډګر کې پلي کېږي. راهي نجات به د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ لپاره د انتخاباتو د خپل وخت کمیسیون عذر معقول بللی، او دا یې هم لیکلی چې بهرنیان د انتخاباتو په خپل وخت د ترسره کولو لپاره لیواله نه وو. ورسپانې په خپل سرمقاله کې هم په همدې موضوع تبصره کړې، او لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې هیڅ ضمانت نشته چې له دې ځنډ وروسته بیا هم د انتخابات د امنیتي او بودیجوي ستونزو پرته ترسره شي، ځکه د ورسپانې په وینا که په هغه وخت کې هم نړیوالې ټولنې په دغو انتخاباتو کې کومه ګټه ونه لیدله، نو بیا به هم ملاتړ ونه کړي. ورسپانې په بل مطلب کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په فعالیت بحث کړی، او په دې ترڅ کې د فرانسې د ولسمشر دا سپارښتنه راخسته چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په بیا تنظیم غور وشي. ویسا بیا په خپل سرمقاله کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ځینو کړیو دریځ ته په اشاره لیکلی دی چې خدای دې وکړي چې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره دا روسۍ پلمه وي. ورسپانې په دوام کې حکومت ته دا سپارښتنه کړې چې په دې څلورو میاشتو کې د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. ورسپانې د خپل لومړي مغټ سالیک د لندن غونډې ته ځانګړی کړی، او لیکلی دی چې دا غونډه له افغانستان څخه د لویدیځ د وتلو لاره هواروي. په ورسپانې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې پر روانو هڅو هم بحث شوی، او په دې ترڅ کې د پاکستان رول ته په اشاره د دغه هیواد د وتلي ژورنالیست په حواله لیکل شوی چې آیس آی اړ دی چې خپل دریځ بدل کړي، او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب وکړي. افغانستان ټایمز بیا په خپل سرمقاله کې د مرکزي حکومت پر ځای له محلي ادارو سره د مرستې لپاره د برتانیې او ځینو نورو هیوادونو دریځ ته په اشاره لیکلی دی چې افغانان د یو غښتلي مرکزي حکومت غوښتونکي دي. ورسپانې په دوام کې برتانیې او امریکا ته دا سپارښتنه کړې چې د دې کار خطرناکه پایلې په پام کې وساتي، او خپل پام د مرکزي حکومت پیاوړي کولو ته واړوي. ورسپانې په خپل نننۍ کارتون کې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر انځور کړي، او پکې دا ښودل شوی چې د دغو تدابیرو په ترڅ کې امنیتي ادارې لارې بندوي. او ملي ارمان هم د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځنډ بحث کړی، خو د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې ناامنۍ د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ لپاره یو صادقانه او قانوني دلیل نه شي کېدلی. ورسپانې په خپله سرمقاله کې له طالبانو سره د سولې په هڅو تبصره کړې، او لیکلی دی چې په دې برخه کې باید د افغانستان د خلکو غږ هم واورېدل شي. ورسپانې لیکلی که څه هم افغانان په خپل هیواد کې د جنګونو د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو د ورسپانې په وینا دا په دې معنی نه ده چې یو ځل بیا د آیس آی په لاسونو د خپل هیواد د بربادېدو ننداره وکړي.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پسی کېږي. قصور باسي
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
عزت من اوریدونکو السلام علیکم، خوشاله يم چې دا د بیا همزه شریفه صافی لانی مینړی سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم يم. په اوسنۍ خبرونه کې به لومړی په تیرونی کې د پارلمان لخوا د دوو تنو خزینه نمندانو وزیرانو د ردولو په مقابل کې د خزو د ډلو او مدني ټولنو د خبرګونونو حل درکړو.
چون پارلمان غیر متجانس پارلمان ده، یو زیات شمیر میرمن متاسفانه په شوري توګه پارلمان ته نه دی راغلی.
بیا به مو د کاپیسا ولایت په ځینو ولسوالیو کې د جنګو د زده کړو له بد حالت نه خبر کړو.
زما نوم انیسه تګاو نه راغلی ما، غلطه جنګونه دي و زه خرابه د جنګو د پاره مکتب نشته.
او په تیر اونۍ کې د خزو په اړه لنډو خبرونو سره به د خبرونې لمن سره روان غړو. هیله ده د خبرونې تر پایله موږ سره مل اوسئ. په تیرو څو اونیو کې مدني ټولنو او د ښځو سازمانونو او ډلو په پرله پسې ډول د افغانستان پر جمهور رئیس فشار واچوه چې په خپله نوې کابینه کې ښځو ته مناسبه ونډه ورکړي. دغو فشارونو تر هغو دوام درلود څو چې جمهور رئیس په دویم ځل ولسي جرګې ته د پاتې وزیرانو د نوماندانو د ورپېژندلو پر وخت درې میرمنې هم د نوماندو وزیرانو په توګه معرفي کړي. خو د تیرې شنبې په ورځ ولسي جرګې د وزارتونو نوماندانو ته د اعتماد رای ورکولو پر مهال له دغې ډلې نه یوازې یوې میرمنې ته د اعتماد رای ورکړه او پاتې دوه نورې یې رد کړلې. د پارلمان دغه کار د مدني ټولنو او د ښځو د سازمانونو ډلو او ماسوسو غوسه او غبرګونونه راوپارول. په همدې لړ کې تیره اونۍ د مدني ټولنو او د ښځو د ځینو سازمانونو استازو په کابل کې یوه غونډه وکړه او د ولسي جرګې پر دغې پرېکړې یې نیوکې وکړلې. پلوشه حسن چې د ښځو چارو وزارت د نوماندې وزیر په توګه معرفي شوی وه، وی نشو کړلی له پارلمان نه د اعتماد رایه واخلي. نوموړی مو پوښتله چې ولې ونه توانېدله له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه واخلي.
د کمتر د خلکو اهلیت پر بنا باندې چاته رایه ورکوي، بلکې زیات نور ډېر واړه دلایل دي، لکه قومي نږدېوالی، لکه سیاسي حلقو پورې مربوطه ول، داسې واړه واړه مسایل دي هغو دپاره نږدې دي. او هغه ښځې چې مثلا د اکتیویستو یا د ښځو حقوقو دپاره د کار کړی، دوی فکر کوي چې شاید هغه فرهنګي مسایلو په ضد باندې ودرېږي یا څه رقم، حالان چې دا حقیقت نه ده. د دې دپاره چې مونږ د کمپین وخت هم ډېر کم وو، چې دوی سره خبرې وکړو، دوی ته اطمینان ورکړو چې مونږ څه غواړو. دوم داسې دوی خپله دغه خپل سیاسي پختګۍ ته رسېدلي نه دي، چې تحلیل او تفکیک وکړي د اشخاصو، د افرادو او د تخنیکي او د مسلکي خلکو، چې افغانستان ته کولی شي واقعي شفافیت کار او انکشاف راوړي.
د ولسي جرګې 15% غړي ښځې دي، خو ویل کېږي چې حتی یو شمېر همدغو ښځینه وکیلانو هم وزارتونو ته نومول شوو میرمنو ته رایه نه دي ورکړي. په ولسي جرګه کې د خوست ولایت د خلکو استازي سایره شریف وایي چې د دې کار علت دا دی چې د ولسي جرګې ښځینه غړي مستقل فکر نه لري، بلکې دوی په نورو ډلو ټپلو پورې تړلې دي. نو چې یادې شوې ډلې څه ورته وایي، دوی هماغه کوي.
چون پارلمان غیر متجانس پارلمان ده، یو زیات شمیر میرمن متاسفانه په شوري توګه پارلمان ته نه دی راغلی، بای چانس راغلی یا مثلا د امن ولایتو څخه تر هغې دمه پورې چې سبا یې د پارلمان نتایج لنیدل یا مشخصه دوره پای ته رسیده، د ځینو ولایتو چوکۍ خالی وي او داسې راوستل شوې خویندې. او بله مسله د خویندو لپاره، چون متاسفانه د خویندو په منځ کې د سیاسي پوهې کچه ډېره ټیټه ده، په علمي لحاظ چې دوی سره سیاسي پوهه ورسره وي دوی تصمیم ونیسي، متاسفانه دا مسله د دوی په منځ کې نشته. ځکه ښځې فکري ازادي نه لري، دوی همیشه لکه څنګه چې په کور کې طبیع دي، همداسې په پارلمان هم دوی ځان طبیع بولي. حتی د یعنی په واضح توګه زه باید ووایم چې د نارینهو خو ورته ویل کېږي چې تاسو دې ته رایه ورکوئ او دې ته رایه مه ورکوئ. یعنی دوی باید په لومړی قدم کې فکري استقلال ولري چې دوی په خپله تصمیم ونیوي، چې دوی په خپله دا مسله در خپل پریکړه په خپل وکینه دا چې مثلا د نارینه له خورته دکتی شي او د دوی د دکتی په مقابل کې د عمل وکي.
د خصوصو د حقونو ځینې نورې ډلې بیا په دې اندي چې خزینو مندانې ځکه نشي کولای له پارلمان نه د اعتماد رایه واخلي چې دوی د جنگي ډلو غړیتوب او له جنگ سالارانو سره چې په پارلمان کې پوره واک لري اړیکې نه لري. د خصوصو د حقونو فعال شفیقی حبیبي غونډې ته په ښکاره هم دا خبرې وکړي.
ولسی جرګه کې د ازمنګ وزیران نامزد وزیران چې ناکام شو، دغه په خاطر دی چې دوی ټوپک سالاران نه وو، دوی پیسې نه درلوده چې وکیلانو ته ورکړي، او دوی واسطې نه درلوده چې هغه په کار واچوي چې دوی ته رای ورکړي. او بل دا دی چې ځینې وکیلان هلته داریږي، د کادر خزه د تخصص خزه د خایسته خزه چې خایستګي ولري په کارو دغه کې
د یادې شوې غونډې په پای کې د خزو د زینو ټولنو په استازیتوب میرمن روشن یو ځل بیا د هیواد له ولسی جرګې او د خلکو له استازو نه غوښتنه وکړه چې که دا ځل ځینې میرمنې وزارتونو ته ونومول شوې نو په کار ده چې له توپیرونو پرته هغوی ته د اعتماد رایې ورکړي.
د هغه فعالو د ولسی جرګې وکیل صاحبانو سره د ښځه په توګه تقاضا کوم چې خپل هغه با ارزښته دنده یعنی د اعتماد رای د ښځو وزیرانو ته ورکول ده. زه غواړم چې دوی خپل هغه انساني اسلامي او وجداني دنده ترسره کړي د اساسي قانون سره سم.
د نظر خوندان په دې باور دي چې په کابینه کې د خزو حضور په نورو برسیره په سمبولیک ډول د دې معنا هم ورکوي چې په دغه هیواد کې خزو ته څومره ارزښت او حقونه ورکول کیږي. نو په نړیواله کچه د خزو او وګړو مدني حقونو ته د یو ژمن هیواد په توګه افغانستان د معرفي کولو او اعتبار لپاره هم دا مهمه ده چې د دغه هیواد په کابینه کې څو تنه میرمنې غړیتوب ولري، ځکه خو بده نه ده که د افغانستان د پارلمان غړي په اوسنیو نازکو شرایطو کې یاد شوو ټکو ته په پام سره وزارتونو ته نومول شوو میرمنو ته د اعتماد رایې ورکړي. سمو د مخه رسنیو ځینې داسې راپورونه خپاره کړل چې د کاپیسا ولایت په ځینو ولسوالیو کې جنکو ته له دویم ټولګي نه د زیاتو زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دا خبر د دې په څنګ کې چې زړه بوکنونکي وو د ډیرو لپاره حیرانونکي په دې وو چې دا یې نشو منلی چې اوس د لا هم داسې خلک وي چې آن د خپلو وړو لوڼو او خویندو له زده کړو سره مخالفت کوي. خو موږ په کابل کې داسې یوه ماشومه ولیده چې د دغه ولایت د تګاب له ولسوالۍ نه راغلې او په کابل کې د دې لپاره د مسافرې شپې تیروي چې له دویم ټولګي نه پورته زده کړې وکړي.
زما نوم انیسه ده، تګاو نه راغلی ما، غلطه جنگونه دي وزه خرابه ده، جنکو د پاره مکتب نشته، د هغې د خاطره کابل ته راغلی ما، ورور کره مې مکتب کې درس وایم.
د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس سیفوري کوهستاني له موږ سره په خبرو کې دا ومنله چې د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې رښتیا هم جنکۍ د زده کړو اجازه نه لري، خو ورسره یې وویل چې د یوې موسسې له خوا نه دغلته څه د پاسه زرو جنکو ته د کورسونو په ډول زده کړې ورکول کیږي.
تنها د منطقې تګاب علسای مشکل ما بسیار جدی است که هیچ مکتب نشمان وجود نداره و با استثناء کورسای پاملرن است که
یوازې په تګاب او علسای کې زموږ ستونزې زیاتې دي. هلته د جنکو لپاره هیڅ ښوونځي نشته، یوازې وړو جنکو ته د پاملرنې د مؤسسې لخوا چې کوم کورسونه جوړ شوي پکې شامل دي. د دغو سیمو اوسیدونکي په خپله هم د غواړي چې لوڼې زده کړې وکړي. له پخوا راهیسې د لوڼو د زده کړو مخالف دي او دغه راز د امنیت نشتوالی هم بل لامل ګڼلی شو.
کله مو چې د کاپیسا ولایت د معرف رئیس عبدالواحد حکمت وپوښته چې دوی په دغې ولسوالۍ کې د وړو جنکو د یادې شوې ستونزې په باب څه کړي دي، نوموړي وویل چې دوی په جوماتونو کې د ملایانو په واسطه د تبلیغ له لارې هڅه کوي چې دغه وضعیت ته بدلون ورکړي.
تر اوسه پورې هلته رسمي ښوونځي چې هغه ابتدایي او متوسطه او لیسې شکل ولري په دې ولسوالۍ کې فعال شوي نه دي. موږ کوشش کوو چې د دوستانو د والدینو په ملاتړ او همکاري سره سږ کال دا چانس یا دا زمینه پیدا کړو چې نجونې هم ورسمي مکاتبو کته لاسرسي پیدا کړي او موږ آماده یو ورته چمتو یو چې دوی لپاره هم لکه د نورو مکاتب په شان خدمتونه او هغه امکانات چې لرو د دوی په اختیار کې واچوو. کله کله هم خلک د پخواني انانو تر تاثیر لاندې راغلي دي چې وایي نجونې نه باید د کوره ووځي. دغه ستونزه موجود ده، هیله من دي چې د دوستانو د والدینو په ګډ ملاتړ او همکاري سره دغه ستونزه که د راتلونکي کال لپاره ختم کړو او زمینه و نجونو ته مساعد شي چې خپلو ښوونځیو ته د تعلیم او تربیې لپاره حاضر شي.
کتونکي د یاد شوي خبر په اورېدو شک څرګندوي چې که کابل ته په نږدې ولایتونو کې دا حال وي، ښایي د معرف وزارت لخوا هره ورځ د نوو شمېرو خپرېدل هم ډېر د باور وړ نه وي، ځکه خو پکار ده چې دغه وزارت او اړوندې موسسې زر تر زره په نوموړي ولسوالۍ کې د جنکو د زده کړو په برخه کې د رامنځته شوي وضعیت د بدلون لپاره کارنده اقدامات وکړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
عزت منو اوریدونکو، اوس به هم وخت مرشدی د خزو پاړه څولن خبرونه در ووروي. د لغمن ولایت د پوهنې رئیس اسدالله رویا د تیرې سه شنبې پر ورځ باختر اجنس ته وویل چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوه ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د نوموړي په وینا پر دغه ودانۍ به ۸۰ امریکایي ډالر ولګول شي او ۱۲ درسي خونې به ولري. د هغه په وینا د دغه ودانۍ په جوړېدو سره د درسي خونو د کمښت له پلوه د ۹۰۰ تنو زده کوونکو جنکو ستونزې لري کیږي. د تیرې سه شنبې پر ورځ د سمنګان په ولایت کې د نجونو د یوه ښوونځي نوې ودانۍ پرانستل شوه. د سمنګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي عبدالعزیز عزیزی باختر اجنس ته وویل دغه ودانۍ پایبک کې د میشتو امریکایي ځواکونو په مرسته د څه د پاسه ۱۷۰ امریکایي ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې جوړه شوې ده چې ۸ درسي او ۴ اداري خونې لري او ۴۰۰ جنکۍ پکې زده کړې کولی شي. او وروسته خبر ده چې په ننګرهار ولایت کې سوداګر ښځو له دولتي مسؤلینو نه وغوښتل چې د خزینه او د تجارت په پراختیا کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو د خبر له مخې د تیرې چهارشنبې پر ورځ د سوداګر ښځو د انجمن لخوا په ننګرهار کې په همدې اړه یو کانفرنس جوړ شوی و چې په ترڅ کې د میرمنو یو شمېر لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي و. په دغه کانفرنس او نندارتون کې د افغانستان د سوداګرو میرمنو د ټولنې مشرې خاطرې جبارخیل او د ننګرهار د ښځو چارو رئیسې د ښځو د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د دولت او مرستندوی ټولنو د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لاخېسته کول کې برخه واخلئ نو په دغه پتو له موږ سره اړیکې نیولای شئ. آزادۍ رادیو د نیمه نړۍ اونیزه خبرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې ۲۲، جلال آباد ۴، خوست ۱، په کابل کې ۴۴، ۱۰۰ او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: آزادۍ رادیو، پوسټ باکس ۲۴، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو پلوی او مهربانه خدای سپارم.